شنبه د ورځې 14 د اپریل 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شو او د ماشوم تورو به جوړه خبرونه په منځنۍ چپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخره چې زحمت چې بری د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې مو غزنی ته ورولو چې نن د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه اعلان شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په غزنی کې نن د بهرنیو هیوادو په لسګونو استازي راغونډې شي. د چین او هند استازي پر افغانستان وشغېدل او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د شمالي کوریا پر ګواښونو خبرې کوي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی ده چې نن غزنی د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمن اعلان شي. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه جوړیږي ټاکل شوی ده چې د لسګونو بهرنیو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي. پنځه کاله مخکې آیسیسکو د اسلامي هیوادو د علمي او کلتوري چارو سازمان پریکړه وکړه چې په 2014 کال کې به د افغانستان غزنی ولایت رسمن د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه وپیژني. چین او هند په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په احتمالي پیچلتیا اندېښمن دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هونګلی د جمعې په ورځ په پکن کې د هند او چین ترمنځ د تروریزم ضد مذاکرو په دوه ورځني کنفرانس کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل دواړو خواوو د نړیوال او سیمه ییز تروریزم او په دې برخه کې د همکاریو په اړه پراخ نظریات بیان کړل. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه هند او چین په افغانستان او مرکزی آسیا کې د تروریزم ضد مبارزې کې د همکاري پر لارو چارو بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبان او القاعده وسلوال له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته د خپل نفوذ د زیاتولو هڅې کوي. پریس ټرست آف انډیا وایي د پیکینګ دا غونډه د هند او چین د تروریزم ضد کلنیو خبرو شپږمه غونډه وه چې د هند د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر او د چین د بهرنیو چارو په وزارت کې د بهرنیو امنیتي چارو عمومي رئیس پکې ګډون کړی و. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن پیکینګ ته ولاړ. تمه ده چې دی به هلته د چین پر مشرانو فشار راولي چې پر شمالي کوریا فشار زیات کړي. په نړۍ کې چین د شمالي کوریا یوازینی ملاتړی هیواد دی. له څو اونیو راهیسې پیونګ یانګ د جګړې ګواښونه کوي. دغه هیواد د فبروري په میاشت کې درېیمه اتومي ازموینه وکړه چې بیا له هغه وروسته ملګرو ملتو پرې بندیزونه ولګول. د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې پرون جان کیری وویل متحد ایالاتونه به کله هم شمالي کوریا د یو اتومي ځواک په توګه ونه مني. جان کیری دا هم وویل چې دا به ستره تېروتنه وي چې شمالي کوریا د منځني واټن توغندیو آزموینه وکړي. زه وارلم خوایم چې دا به د کیم جونګ ین لپاره ستره تېروتنه وي چې دا کار وکړي، ځکه چې له دې سره به دا هیواد نور هم یوازې پاتې شي او ولس به یې چې ډوډۍ ته سخت اړتیا لري نه توغندیو ته لا پسې یوازې شي. جنوبي کوریا او جاپان د تیار سای په حال کې دي او انتظار دي چې پیونګ یانګ به کله توغندي آزموي. شمالي کوریا په خپل ختی سمندر غاړه کې دوه بالستیک توغندي ځای پر ځای کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو په 300 کسانو چې اکثریت یې روسان دي د ویزو بندیز ولګاوه او دا کسان یې د میګنیتسکي په نامه لیست کې شامل کړل. د امریکا په دغه کار ممکن د واشنگتن او ماسکو ترمنځ اړیکې نور هم خراب شي. ماسکو د ورته عملیا انتقام ګواښ کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت د جمعې پورس د لیست خپور کړ او شپړستنې په ماسکو کې د وکیل سرګی ماګنیسټسکي په قاتل کې پولیس لرلو تورن کړی دی. دغه قانوني وکیل یو شمېر روسي چارواکي د 210 میلیونو ډالرو مالیو په جال کې تورن کړی وو. روسي چارواکو ماګنیسټسکي په 2008 کال کې د مالیو نور کولو په تور بندي کړ، وهل ټکولې ورکول او دارو درمل وربند بند کړی وو چې وروسته په 2009 کال کې په زندان کې مړ شو. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل زه غواړم ووایم په 2009 کال کې د وکیل سرګی ماګنیتسکي مړینه او په ماسکو کې له محکمې مخکې د هغه زندانی کول یوه غمیسه وه. د هغه د مړینې په اړه تحقیقاتو کومه د نظر وړ نتیجه ورنه کړه. روسي چارواکي په مستقیم ډول د ماګنیتسکي په زندانی کولو او د زندانی او زندان چارواکو په هغو پرېکړو کې په مستقیم ډول دخیل دي چې د نوموړي د مړینې سبب شوي او عاملانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د اوباما اداره د ایران لوجی پر دریو کمپنیو لګیدلې بندیزونه لري کوي. پر دغو کمپنیو دوه کال مخکې په دې پسې بندیزونه ولګیدل چې له ایران سره یې په بیړیو کې د تیلو په بارولو کې مرسته کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل دا بندیز د دې لپاره لري شو چې دغو کمپنیو سمانت ورکړ چې بیا به داسې نه کوي. دغو دریو کمپنیو په 2010 کال کې د څه باندې 8.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د ایران له بیړۍ چلولو سره مرسته کړې وه. په عراق کې د جمعې د ورځې بمي چاودنو له امله لږ تر لږه 11 کسان مړه او 30 زیات ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ پیښه د دیالا ولایت په کنعان ښارګوټي کې وه چې د سنیانو په یو جومات کې د جمعې د لمانځه په پای کې دوې غبرګې بمي چاودنې وشوې. لږ تر لږه 11 کسان مړه او شاوخوا 30 نور ټپیان کړل. تر دغو چاودنو څو شېبې وروسته د بغداد په لویدیځ کې د شیګانو یو جومات ته نږدې چاودنه وشوه چې له امله لږ تر لږه 8 کسان ټپیان شول. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له ناجي ساپې څخه اور.
د هم د نن ورځې د پاره د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 22.9، اسمان وریز. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 23.4، اسمان بزیزه وریز وي. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.8، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 23.4، اسمان بزیزه وریز وي. وروستۍ برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.8، اسمان وریز. له ملتیا مو مننه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام غزنی ته ورزو چنند اسلامي فرهنګ نړیوال مرکز اعلان شي. د تخار مرسیال والی په خپل ولایت کې د بهرنیو مشکوکو تورستانو د موجودیت خبره کوي.
دلته مونږ بعضی راپورونه لرو چې تحریک اسلامي ازبکستان هلته فعالیت لري او بعضی خلک دا چې هغې سره همکار ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د افغانستان په اړه یو شمېر نور مطالب هم لرو او په کابل کې مو له یو سوداګر سره خواله کړې.
دا چرما خشمش بادام نخود دا شم راولې دي. لیک تکوم لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د غزنی ولایت په هغو مراسمو کې برخه واخلي چې له مخې دغه ولایت په رسمي ډول نن د اسلامي نړۍ د مرکز په حیث اعلان شي. سید مخدوم رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ملت ما ولایات مختلف همه آمادگی خوب دارند.
زموږ د بیلابیلو ولایتونو خلک په شډه ول چمتو دي او ټول د غزنی مراسمو ته د همکاري لیوالتیا شوولې. هله لرو چې طالبان هم د یوې اسلامي او ملي وجیبې په احساس سره نه یوازې دا چې مراسمو ته خنډ جوړ نکې بلکې د غزنی په کلتوري او ویړل تاریخي مراسمو کې ګډون وکیم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم طالبانو ته هم بلنه ورکړه چې د غزنی په نننۍ مراسمو کې ګډون وکړي. غزنی ته ورزو او له هغه ځای د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه وخو مخکې ټلیفوني رابطه ټینګه شوې وه. بیرته مو اړیکې له غزنی سره قطع شوې. هڅه کوو چې په روانه خبرونه کې وړاندې په دې ارتباط تاسو ته نور معلومات درکړو چې د غزنی دغه مراسم چې ټاکل شوی د نن د لسکونو هیوادونو استازي هم پکې برخه واخلي څرنګه جوړی شي او د غزنی امنیتي وضعیت څرنګه دی. د غزنی په ښار کې ازادي راډیو د اف ام په 15 خبري شي. زموږ ټلیفوني رابطه له سید شاه سقیم سره ټینګه شوې ده. سقیم صاحب، څنګه د غزنی د نننۍ غونډې لپاره تیاریاں څنګه روانې دي؟
سلامونه شوبر ستاسو او اوریدونکو ته سلامونه. سهار هم په خیر. د غزنی د ورځې د ټاکلو لپاره د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه د ولایت ټاکلو لپاره خو له تیرو دوو اونیو راسره روان وو، تیاریاں روانې ولې. خو له تیرې اونۍ راسې دا زیات شوي دي. امنیت یې سره ټینګ کړی ده، سړکونه یې سره پاک کړي دي، زړې ودانۍ شوي، هغه یې رنګولي دي. تېره ورځ له ولایتو له کندهار، زابل، بامیان، ننګرهار، داسې نورو ولایتو څخه مېلمانه ورته راغلي دي. هغوی تېره شپه دلی ول په ښار کې امنیت ډېر زیات نیول شوی دی. ګام په ګام پولیس ولاړ دي.
څنګه دغه امنیتی ځواکونه له نورو سیمو غزنی سره وصل سوي دي او کنه د غزنی خپل امنیتی ځواکونه دي؟
په غزنی ښار په کوم راغلي دي هغه له نورو سیمو راغلي دي او د غزنی خپل سي هغه دالو یو لارو ته غزنی به تر بابل له غزنی بس تر میدان ښار پر کوډو لارو باندې درول دي.
بله سقیم صاحب د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزیر طالبانو ته بلنه ورکړه چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو له ازادي راډیو سره څه نه دی ویلي په دې اړه؟
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دوی به ورته راشي برخه وکړي وخت به یې نشته.
او ټاکل شوی ده چې د لسکونو بهرنیو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې برخه واخلي. څرنګه دغه څوک تر اوسه پورې میلمانه غزنی ته رسیدلی دي؟
له بهرنۍ وروسته خو مېرمانه تر اوسه نه راغلي. خدای چې ویل کېږي سنن کېدای شي غوی راسي او بیا غزنه ته پسر راسي. تر اوسه خو دلته یوازې له کابل څخه نه راغلي دي. هغه هم په دولتي چارواکو کې څوک نه دي. یوازې عام خلک دي، لیکوالان، ادیبان، فرهنګیان، دا خلک له ولایت نور ولایت سره راغلي. هغه هم د فرهنګیان دي.
بلې او بخښه په دقیق ډول دوی دانه دی ویلې چې څومره وخت په دا مراسم دوام وکړي؟ نن
نن به تمام ورځی کې د سبا ورځی او بل ورځ هم دا دوام شوی.
سقیم صاحب مننه. و موریدل چې ټاکل شوی د نن غزنی رسمن د نړیوال اسلامي ثقافت د مرکز په توګه اعلان شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
رپورټونه وایي چې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ چې د افغان طالبانو او القاعده یو متحده ډله ده د افغانستان په شمال کې نفوس زیات شوی دی. د رپورټونو له مخې دا تحریک په تخار کې چې د طالبانو د واکمنۍ په وروستي کال کې د هغه مرکز طالقان شهر د دې ډلې لاس ته لوېدلی و زیات فعال دی. د ازبکستان اسلامي غورځنګ په ځانګړي ډول د تخار ولایت په ازبکو کې زیاتې ریښې څرګندولې دي. عصمت څاروان رپورټ لري.
د راپورونو لمخې په تخار ولایت کې د وسلوالو سخت ریزو نفوذ زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې لس کاله پخوا د افغانستان د شمال په دغه ولایت کې چې ډیری اوسیدونکي په خټه ازبک دي، خلکو د طالبانو په سبب له شرعي نظام سره مقاومت کاوه. الجزیرې تلویزیون په یو راپور کې ویلي چې ناتو او امریکا چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد هلو ځلو ته پام لري، په شمال کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته چې له القاعده، طالبانو او د پاکستان له آی اس آی سره اړیکې لري د فعالیت لار اواره شوې ده. د لانګ وار جورنال وی پانی د راپور لمخي افغان او نړیوال ځواکونو د ازبکستان د اسلامي غورځنګ پر ضد حمله ډېری کړې دي. د 2012 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې دغه غورځنګ پر خلاف شپږ ځلې عملیات وشول. د تخار د والی مرسیال فرید زکی هم وایي چې دغه عملیاتو په نتیجه کې وسلوال مخالفان د تخار په یو شمېر سیمو کې وځپل شول، خو نوموړی تاییدوي چې د ازبکستان اسلامي غورځنګ تر یوه حده د تخار په هغو سیمو کې فعال دی چې له بغلان او کندوز ولایتونو سره پوله لري.
د طالبانو فعالیت او د تحریک ازبکستان فعالیت دومره چې گزارش کې راغلی چې په ټول تخار کې چې فعالیت کې دا امکان نه لري. په شپاړس ولسوالۍ چې موږ په تخار کې لرو الحمدلله امنیت ده او خلک اوس دولت سره همکار ده، لیکن بعضی افراد ده په ټول افغانستان کې شته چې فعالیتونه لري. دلته موږ بعضی راپورونه لرو چې تحریک اسلامي ازبکستان هلته فعالیت لري او بعضی خلک ده چې هغوی سره همکار ده.
د افغانستان په شمال کې د 209 قول اردو قمندان جنرال زلمی ویساو ویل د خاصو ځواکونو د عملیاتو تمرکز د ازبکستان د اسلامي غورځنګ پر جګړه مارو دی. دوی د سیمي اوسیدونکو ته د سړک د غاړې د بمی حملو، ځانوژونکو او نورو پیچلو بریدونو چل ورزده کوي او د یو شمیر دولتي مقاماتو او قومي مشرانو په وژنو کې لاس لري. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د شمال په ازبکانو کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ د پلویانو له زیاتېدو سره د هغو کسانو په نظرونو کې بدلون راغلی چې په خواله وسلوالو طالبانو سره جنګېدلي ول. ویل شوی چې لومړی پلا په 2009 میلادي کال د سخت دریزو د نفوذ نشي په جماعتونو کې ښکاره شوه. ملایانو په جماعتونو کې د محافظه کار او سختریز اسلام وعظونه پیل کړل. د یو افغان چارواکي په وینا همغه وخت چا دې مسئلې ته جدي پام نه کړ. همغه و چې ډیر وخت لا تیر نه و چې دوی وسلې په لاس کې واخیستې.
د روان خبری مجله خبرونه پولند وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې نن غزنی د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمن اعلان شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند د جمعې په ورځ په پکن کې د هند او چین ترمنځ د تروریزم ضد مذاکرو په دوه ورځني کنفرانس کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل هند او چین په افغانستان او مرکزی آسیا کې د تروریزم ضد مبارزې کې د همکارۍ پر لارو چارو بحث وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن پکن ته ولاړ، تمه ده چې دی به هلته د چین پر مشرانو فشار راولي چې پر شمالي کوریا فشار زیات کړي. په نړۍ کې چین د شمالي کوریا یوازینی ملاتړی هیواد دی. د امریکا متحده ایالاتو په 300 کسانو چې اکثریت یې روسان دي د ویزو بندیز ولګاوه. د امریکا په دغه کار ممکن د واشنگتن او ماسکو ترمنځ اړیکې نور هم خراب شي. ماسکو د ورته عمل یا انتقام ګواښ کړی دی. او د اوباما ادارې د ایران لوجې پر دریو کمپنیو لګیدلې بندیزونه لري کوي. پر دغو کمپنیو دوه کال مخکې په دې پسې بندیزونه ولګیدل چې له ایران سره په بیړیو کې د تیلو په بارولو کې مرسته کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سیمې سونه هم لولو، خو اوس نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو. فرشته جلال زی کتنه ورته کوي چې دغه چاپي خبرونو د افغانستان په اړه خبره کړې دي.
دلی ټلګراف رسپانه ده په افغانستان کې د بریتانیې جګړه پای ته ورسیده خو د سولې نقشې نه لیدل کیږي. تر سرلیک لاندې یو مقاله لري چې وایي په افغانستان کې د جګړې په بیساري ډول بدلیدونکو څیره په دې هیواد کې د بریتانوي ځواکونو د تلفاتو د شمیر لکه میدو څخه څرګندېږي. یوازې د 2013 کال په جون میاشت کې په هلمند کې 40 بریتانوي عسکر ووژل شول، خو د روان کال له پیل راهیسې یوازې 3 بریتانوي عسکر ووژل شوي دي. دلی ټلګراف رسپانه لیکي چې د بریتانوي عسکرو په تلفاتو کې د پزړه پوری کموالی د پر راغلی چې بریتانوي عسکر په جګړه کې کومه برخه اخلي. درې کاله مخکې بریتانوي ځواکونو او ناټو خپل ټول عملیات په خپل پر مخ بیول، خو نن ورځ هغوی د افغان ځواکونو په ډلګیو پسې ګرځي تر څو د عملیاتو رهبری په غاړه واخلي. د ډیلی ټلګراف رسپانې دا سوال مطرح کړی چې له جګړې وروسته به د سولې مسله څرنګه سي. ورسپانه د بریتانیا د یوې انتخابي دفاعي کمیټې د څیړنې له مخې وایي چې د بریتانیا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه تر 2014 کال وروسته چې د دوی عسکر وزي د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ورسپانې په لیکنه کچیرې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ موافقه ونسی، شاید د بریتانوي کمیټې وړاندوینه چې وایي افغانستان د کورنۍ جګړې لمنې ته لوېدلای شي رښتیا سي. د ډیری ټلګراف لیکنه له افغانستانه د ناټو د وروستي حربي عسكر د وټولو لپاره دوه کاله وخت پاته دی چې په افغانستان کې د سولې او مصالحې لپاره کافي وخت ورکوي. به هدف ته رسیدو لپاره لازم ده چې بریتانوي سیاستوال د ځان عملی تعهد څرګند کړي چې دا ډیر کم لیدل کیږي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ بیا د وسطي قرنونو معنی لګواش سره مخامخ ده. تر سرلیک لاندې د ګردیز د بالا حصار په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د ګردیز شهر بالا حصار لننڅخه 900 کاله مخکې جوړ شوی او له همدې افغانستان د ملي اردو لپاره د پوځي قرارګاه په توګه استفاده ورڅخه کیږي. د بالا حصار ته د سیدل ګران کار دی او د ملي دفاع وزارت یې کنټرول لري. د سولې او جګړې انسټیټیوټ لیکي چې د پکتیا اوسیدونکو او د دې ولایت رسمي مقامات په دې باور دي چې دغه تاریخي کلا باید د ملکی چارواکو په اختیار کې وي تر څو د دې کلا زیاته څارنه وشي، د لا زیات تخریب مخنیوي وشي او په افغانستان کې د شرایطو له شکېدو سره د کلا د سیلانیانو لپاره د لیدو په یو ځای بدل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوري. نړیوال بانک پریکړه کړې چې تر 2030 کال پورې به د سخت بیوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره پلانونه عملي کړي. تر دې مخکې یو بل بهرنی مطلب لرو. د سوریې له یاغیانو سره د لویریز د وسلوالو مرستې له ستونزو سره مخامخ شوې دي. له وی مودې راهیسې یو شمېر لویریزو هیوادو غوښتل چې د سوریې یاغیانو ته وسلې ورکړي، خو د دغو یاغیانو یوې ډلې النصره د ایمن الزواهری په مشي د القاعده ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د موضوع تفصیل له جانقه الکوزي څخه.
پر روانې ونی کې د سوریې د یاغیانو یوې ډلې النصره جبهې اعلان وکړ چې د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری سره تړاو لري او دې کار د امریکایي او اروپایي مشرانو هغه هلې ځلې پیچلې کړې چې غواړي د بشار الاسد د رژیم ضد یاغیانو د ملاتړ یو واحده ستراتیژي جوړ کړي. فرانسې او بریتانیا له څو اونیو راهیسې هڅه کولې چې یاغیانو ته د اروپایي اتحادیې د وسلو استولو بندیزونه لرې کړي، خو د النصره جبهې په وروستي اعلان سره هغوی هم شاته شول او ځانونه یې سست کړل. په روانې اونۍ کې په لندن کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل په سوریې کې د مخ په زیاتېدونکو شخړو له امله خواشینی دي، خو یاغیانو ته یې د وسلو استولو په اړه څه ونه ویل. په پاریس کې د سوریې د یاغیانو استازي منظور مخوس وویل د سوریې له یاغیانو څخه د لویدیځ د ملاتړ د ژمنو د عملي کولو په اړه زیات شکمن دی. ده وویل دا ډاډ هیڅکله نشي ورکول کېدی چې وسلې به د چا لاسته رسیږي، او په وسلو استولو باندې د اروپایي اتحادیې بندیزونه به هم هیڅکله په بشپړ ډول لرې نشي. د یاغیانو استازي ومنله چې د النصره جبهې اعلان ستونزه رامنځته کړې، خو لویدیز دا مسله د سوریې د شخړې د حل لپاره د یو ستراتیژیک پلان د نه جوړولو پلمه نشي کولای. منظور زیاته کړه، اصلا زه له خپل ځانه پوښتنه کوم چې د لویدیز هغه سترې ستراتیژۍ څه شوې. دوی په دې کې هم پاتې راغلي چې وګوري څه پیښیږي. د انقلاب په پل کې خو جهادیان نه ول. نورې ډلې هم په لویدیز انتقادونه کوي چې دوی په پوره قوت صحنې ته نه شول، او په نتیجه کې اسلام پالو ډلو سرونه راپورته کړل. النصره ډله د سوریې د رژیم ضد یاغانو یوه مهمه ډله ده چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون زیات شمېر وسلوال خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته په فیسبوک کې یو شمېر اوریدونکو خپل نظر څرګند کړی دی. ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه کړې چې یو امریکایي اداره وایي د ځینو تړونونو پیسې شایي وسلوالو ته په لاس ورغلي وي، ولې؟ درې سوال ازادي راډیو یاد کړی دی. د افغان حکومت او نورو ادارو د بې کفایتۍ له کبله، د څارنې د قوې میکانیزم د نشتوالي له کبله، او که په فساد کې د زیاتو مهمو کسانو د شکیلتیا له کبله. تر اوسه پورې تقریبا سل په سلو کې اوریدونکو دا نظر تایید کړی دی چې په فساد کې د زیاتو مهمو کسانو د شکیلتیا له کبله دغه کار کیږي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک ته ورشئ او د دې سوال د ځواب په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. وړاندې ستاسو را رسیدلی سمیسونه هم لولو. خو اوس یو بله نړیواله اقتصادي مسله. نړیوال بانک پریکړه کړې چې تر 2030 کال پورې به د سختې بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره خپل پلانونه عملي کړي. دا پریکړه په دې پسې شوې چې له نږدې 50 کلونو راهیسې په آسیا، افریقا او د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې بیکاري زیاته شوې ده، پولي تورم زیات شوی دی او لګښتونه زیات شوي دي. البته طبیعي آفتونه هم ستونزې پیدا کړې دي. جانقا لیکوزی رپورټ لري.
د نړیوال بانک رئیس جیم یونګ کیم وای په راتلونکې اونۍ کې به له نړیوال وجی صندوق یا IMF سره په ګډې غونډې کې په نړیوالې ټولنې فشار واچوي چې د 2030 کال لپاره د دې بانک د بېوزلۍ ضد پلانونه تصویب کړي. کیم د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې خبریالانو ته وویل په دې غونډې کې به د دوی لومړیتوب ساده او څرګند وي، او هغه دا چې موږ په نړیوالو فشار اچوو چې تر 2030 کال پورې د سخت بېوزلۍ د له منځه وړلو تعهد باید وکړي، او د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ګډ سوکالي پراخه کړي. د نړیوال بانک رئیس زیاته کړه د بېوزلۍ د له منځه وړلو په مقصد مهم او پاخه ګامونه پورته شوي، په خاص ډول چین په دې اړه زیاتې هلې ځلې کوي. د نړیوال بانک رئیس وای په تیرو 15 کالو کې د نړۍ په نفوسو کې د بېوزلۍ سطحه په سلو کې له 2 څخه 1 راټیټه شوې ده، خو خبرداری ورکړ چې نور پرمختګونه به له ستونزو او چیلنجونو سره مل وي. د نړیوال بانک رئیس کیم چې د 2012 کال جولای میاشت کې په دې څوکۍ وټاکل شو، ژمنه کړې وه چې سخته بېوزلي به په سلو کې 3 راکمه کړي، او دغه راز به تر 2030 کال پورې د نړۍ په هر هیواد کې د بېوزلو کسانو عاید په سلو کې 40 پورته کړي. تاکل شوې چې نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق یا IMF د اپریل په 19 غونډه وکړي، او کم هیلمن ده چې د نړیوالو مالی مؤسسو مشران به د بېوزلۍ د له منځه وړلو په اړه د ده د پلانونو ملاتړ وکړي. د نړیوال بانک رئیس زیاته کړه په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نړیوال بانک د پور ورکولو او مالی پانګونو لپاره د یوې ګډې پراختیایي ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی.
یو کلی زر غاګونه
داس وخت هم له خیره راشي چې دیوانو په څنګه کې بسره او زیړې میوه ځوړندې وي.
د افغانستان په کلو کې خلک اوس هم د ټولنیزو بې عدالتیو او ناخوالو سره مخامخ دي.
اسلام خدا نه وایي چې کوم انجلۍ ورور نه
وي سترګې اوس رانه والا کې یو نیلګیم پاتې شي.
ازادي راډیو د غستونزي په خاصو ډرامو کې را برسېره کوي.
اوس د پلار ارمان زما په ارمان بدل شوی مورې.
ل یو کلی نوی فکرونه د ژوند خبري. یو کلی زر غاګونه دا د ډرامو هاغه سلسله ده چې ډیر ژر به یې له ازادي راډیو څخه واوري.
ازادي راډیو د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شي www.azadiradio.com زموږ پته ده. او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خبري شي او په منځني سپه 12.9 ازادي راډیو په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې تاسو را رسیدلې سمي سنل ولو خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام د ازادي راډیو خبريال په کابل کې لایو سوداګر سره شخېدل
د ژوند رنگونه
اردن کو یو ځوان سره ولاړ یم چې سترګې هم تورې کړې دي او ګیره هم خبرش کړې ده یو کندارې خولې هم په سر دا ډېر ښایسته ځوان دی نوم به دې راته واخلې
محب الله
د کوم ځای
غزنی
کا د سترګو تورولو سره دې شوق دې کڅنګ
نه او بازار کې ډېر بد جوړې دي سترګې مخې
ښا به چې تورې کې خکېږي
به خکېږي ورو
ښا ولا خیم در سره ښکاری
ولا یار څنګه کې له خطوب لزوینې دا ټولې ډېر دي
ښا اوس به راته وای چې چی شي خرڅې څه څه در سره دي
ما دا چرما خشمش بادام نخواد دا شیم را اولی دی
دا تور چی دی؟
دا الوبالو دی
که و چی وی الوبالو دی؟
و چی الوبالو دی؟
کم زینی را اولی؟
دا بازار چی را اولو سرای غپری چی؟
تا خو په کراچی بار کړی کوم ځای نه لري
نه والا ځای نه لري پیسې ته غو نه سي جاي پیجو
دا خو به ګرځي مجبور یې کنه
ها مجبور یې ګرځوم یار ټول ورځ مې ګرځي دا تیار کړم
خرڅی کی کنه
نه ورا یار ګو بس ما دې سل 200 روپیه ته پات کی دا پیدا نه سم
نه سل 200 واخلې کا یعنی هغه ګټه درته پات
کی نه ګټه هغه دا ګټه پات کی
اوس هم شخوند وهې خپلې وسخوري ورنه کنه
ها خو دې خرم نو چیر خله دري
کاته زخوري ورنه
بادام چرما کشمش د نه خو دا
نوم ولا غخخ شیان پکې خوري
نو
دا خو بیا غټی نه تاوان شي غدي مولا نصرالدین کار نشي
کوله هم څنګه کې نه درې خپل
نه نو چې وګه شم دا خوري کابل شي خوري
نو ولا غشن دی خپل
هم دا ځکه دا وجود هم خدای نامي خوري
نو غدا وغالي تکوم لري
و کنه قوی شه ده اوس خو دی وړو وړو خلطو کی کی کنه
نو ډیر خو نه خرتی نه ډیر پیسې را سرستس ډیر مال او ډیر مال پیسې نه لرو دا لی لی راول دی ورځ 2 کیلو راول هغه خرتی سبا نو راول مرز نو راول او تاس کو
دا غه 100 روپے 100 روپے دا سی ورکای
ها دا غه کله 100 خور دو خور داس خلک
هغه دې پاره چې بس جیب کی ځان سره واشي بلار خو
لار ساتری کیپی
کله کله خو دی ځینی کسان زوري نه
نه نه زوروله
دا ستر کی دي چې توري دي ځینی خلک هغه کله زوري نا وای چې رانجو ټرک چیر دا وخت ته تا خو نو وای
یار نی تروس پوره ته ویل
کدا خبره خوشته کنه کی خل
ما خبره کی ایمان در ودی
کتا نه دا وریدل خپل کاروبار سره دي خوشاله
او شکر الحمدلله بي خي خود شکر
بس خوشاله اوسې
اساجی رادو په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
جاوید لغزنی پر استولې سمس کې لیکلي دي په غزنی کې موټر سایکل بند دي عبد الله بیا لیکي د کونړ په مروري ولسوالۍ کې شونځي وسلوالو تړلې دي عبید الله له بغلان لیکلي دي ولې مرکزی بغلان چې یو وخت د بغلان مرکز وو اوس مرکز نه دی او د جردول عمله پل خمری ته انتقال شوی مرکز هم هلته پات شوی دی یو بل اوریدونکو لیکلی دی د سشکل د کنکور په ازموینه کې ډیره پراخه درغلی شوی د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت د سنځه مشتهوا راکړي یو بل اوریدونکو لیکلی په امتحان کې به نتیجې یو دولت باید مشتکار پیدا کړي او یو اوریدونکو لیکلي دي زه غواړم چې د ازادي رادیو د خبرونو په پروګرام کې ځان شامل کړم وروره شامل شوی خپل اس ام اس راته وکړه او د یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې د لغمان چارواکي وایي چې په لغمان کې امنیت شسوي دی خو امنیت هلته ډیر خراب دی د ننګرهار له چمتلی فرید بیا لیکلي دي د طالبانو سره صلح د ډیورند کرښې پر اسمه پیژندلو کې ده ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد مهترلام پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 خبري شي کچرته تاسو د ازادي رادیو روانه خبرونه نوي اوریدلی تاسو کولی شئ چې په www.azadiradio.com کې زموږ د خبرونه واوري هلته ثبت شوی پرته ده او د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول هم د انټرنیټ لاري اوریدلی شئ د خبري مجله هم دومره په بلې یوي کې امید مرزبان له تاسو سره ده سهار مو بخیر
بارزه سلام و صبح بخیر.